سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشن د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 25 زرو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزو شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړې دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې د کاربار د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پښتنو هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار بعد څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. پیلمی کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې اته شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پوخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده دوه اونۍ غځول شوې ده. د سې شمې پورې د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سندولې او د هغه د خوشی کېدو امر کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به دیو پټ دولتي سند افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له ملکدو رئیس د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 3 ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 850 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي چې یو نیم سلی وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې برا سره د پخ پرونه کې برا سره دا واورې چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغان نجونو او ښځو نه عادلانه دي. دا چې د میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بیدرکی کېدو نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس مهال بې دلیله څومره خلک بیدرکه دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کېږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
نورستان ته به هم ورشو چې 15 ورځې کېږي په یو ځنګل کې اور بل شوی دی. چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته. ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشه. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نورې رازو د دقیق پرونی نوري مطلب ته د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو ښځو په زده کړو بندیز د طالبانو ډېر ناعادلانه عمل دی. مین وینس کاک د خبره پرون خبر اعلان ته کړې ده. هغې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعید سره تشبیه کړی او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالتونه د طالبانو خو د ښځو ځورول په ډېر ځیر سره څاري. تفصیل به در راپور کړي.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینس کاک د طالبانو لخوا د افغان جونو او ښځو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وایي. دوی د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډېر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینس کاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا طبیعي سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیت وینس کاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان نجونو ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ یې توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حقوا یو شمیر افغان فعالان هم لنجونو او ښځو سره د طالبانو چلند تبعیض بولي او تر خوای دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی
نو زه په ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمنې نور غوښتا غوي حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې خپل حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په د هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته افغان جونې خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیر ازادۍ اخیستې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر ښځو په خبره دوی د کابل په نمرنۍ مکرویانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د ښځو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او له ورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو ښځو مختوړه. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړه کور د کارونو نه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول، ناهیلي شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و دلته خو نارینه نه و.
د لومړی مکرویانو اوسیدونکي او افغان لیکوال اوږې امیر وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی ښځې د بنډار او ټولېدلو لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی امیر ازادي روډیو ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل د اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ورباندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو په خبره اوس طالبانو لاغه هم محروم کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و. کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خوراک، کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅوو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات. مېرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تېروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړی وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړ شو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي، لکه موږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه یې تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره مېرمن چې په همدې پارک کې مېرمنو ته سینګار کوي وایي په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له مېرمنو سره تیر کړی دی. دا مېرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې یې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لږ وګرځم، دا دی اوس هم ښار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم.
دا مېرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسېدونکو مېرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون نو تل تاګه هم منه کړی. دغه شان ورزشي کلبونو، خزینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. پر ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
نن د اګست دیرشمه د جبري لادرکه کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لادرکه کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري لادرکه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په 10مه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره له دې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریش نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي 2 کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علي عزیزي هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10مه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال لدارکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علي عزیزي ورور محمد نذیر عرفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بېلابېلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي، تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که څه هم تازه د دیده او په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د آغلې عزیزي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تحقیق پر مهال له افغانستانه وتلې وي. د بشري حقونو فعال شکر الله مشکور جبري له درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده است
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبریل درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنیو ته دا حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوه.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري له درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې اصلې واکمنې د وروسته د جبري له درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري له درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول ادعاوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 1 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکه کېدو لږ تر لږه 14 پېښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتیژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې په ټولنه هم اغېز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي، جبري له درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي. هغه د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پریکړه لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 5 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرکې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګي مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګي مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د برګي مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي، هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلې دی. خلک اوس یو 2 ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانو پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سختې زدې وایي، داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلي اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد اداري مسؤل سرتاج الدین صافي.
د ځنګل سوځیدل د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزه پیدا کوي. کوم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسېدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسېږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نښترو او ځنغوزیو دنګې ونې سوځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اګست د شمال افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وټللو دویمې کلیز سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونه د 2023 کال د جولای میاشت کې افغانستان په وټللو پایلو کړه او روسي امریکایي سرتیر هم همدان ورځ باندې د 2023 کال پاګیس د شمال افغانستان ووته. د راپور د خبرو له دې راپور سره په دویمې نیمه کې درته د سپورت لګره پروګرام لرو اوریدلې مه هیروي.
د 2023 کال د اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوو کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وتلو پایل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیرشمه له افغانستانه ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي راورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه ووتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی. اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوړي د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمن زتللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځای څه کوي، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خزینه عامونو، ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګ و بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډېرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یوه مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
دی دو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د آګست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم وو چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د آګست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقونو فعال رحیم جامی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته ویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر سال لاسه ورکړو. اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډېر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر وو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې ګمرا کون کې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخوانی مرستیال او د دغه بنسټ اوسنی ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډېری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې سارې اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوحې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د در منشی مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دو کلونو کې د طالبان لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکوونکو د وژنو، زندانی کېدلو، شکنجه کولو او ور کېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو ریدونکو په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړون خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیگ کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیگ کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یو ورځنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اګست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9.5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعتران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډې وکړې او ابراهیم زعتران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنکړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او نه شپېته منډې یې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پیل او پای لوبغاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیبالرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او درې شپېته منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډله د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرانس کې چې آسیا جام ته یې لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر یې نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینهوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 13 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل، وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومند د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي،
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه. کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوی وه، موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبې وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنګ وکړو. نو یو ځای کې ډېر خو یو ځای کې ستونزې درلودلې. نو امید لرم چې زموږ کوچنګ سټاف او زموږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاءالله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسې ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي شوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی شوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره شوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالۍ کوي چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلادیش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالۍ ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي. سفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافی لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلې. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپوهنې بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیزو لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لرې پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوي او د خلکو غبرګونی پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ږیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم لیکنه کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاده لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگباش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگباش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلي خان په یاد لیک کې د سلیت سٹرائکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیګدیس کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې دی یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پرېکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، به خبرونې ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دې نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه و؟
سلامونه. زما پد معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې وړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي، هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوم لړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی، زما په اند باندې دغه هغه روټیشن پالیسي وه چې کلب چیف سلیکټر اسد الله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر روونکي توګه باندې د 16-17 لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکنوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغه سی وعده شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. خپل اصل کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادی چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري، خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینهوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکنه پلان شوی او دغه دالو به مخکنه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبيږي کوم لوبغاړي به بنگلاديش خلاف لوبيږي کوم لوبغاړي به ایشیا کپ او ان تاسو انتظار کوی چې ورکا به پوری نور هم هغه لوبغاړي چې رسته یو څو کلونو کې لوبيدل نه دي کې شي هغه هم تر ورکا به پوری شامل شي. دا زمونږ تاریخ ته دغه سي چې مونږ ورکا ته او ایشیا کپونو ته ډیر سینیر لوبغاړي دا چې وجه څه ده پکې باندې باندې کېږو مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کی نو بیلنس تک وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکړو چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده مونږ مسله په فاست بالینګ کې ده خو مونږ دیو فاست بالر په ځای باندې چې انجرو آل راونډر واګه مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړل بیټنګ هم مشکل لرو اکم لوغړی چې اوټ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران داګه په ځای چې کوم لوغړی راګړو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي چې په کې د تیارې یا پاکستان خلاف وکټ وو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترنت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوخاړي پړوان چې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم صافی راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو نوید اظهار نوید کېنول شو سید شهزاد کېنول شو دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټا ورډ نه ده خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه وړي تر میلی لوبډله پورې ورسیږي هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې مونږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي یوازې دې لپاره چې مونږه مینوال ته یو قسم سترګې کې خارو گزار کو تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغه سره روانه ده. یوازې شخصیت وژنه کېږي استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیټاور نو ډیټاور خو تاغله مش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیټاور نشي کولی او کوم بالر چې تاسو ډیټاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړ چې او مش ته ورکړ چې دا ډیټاور کولی شي آیا ډیټاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورلډ کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې نو زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړي توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دادی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه دي د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه نجیب حشمت نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه مونږ ورسته په سوري زلوبي یو یو لوبه ورسته چې تر سره کړی دا مونږ بیلل دي خو پاکستان کې وکټ ته پکاتو چې هغه فلیټ وکټ دي قسم په لاهور کې ورستی اننګز کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي نو پاسپالان د پر خیر سپورټ کی نو لاهور کې زما په معنی چې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دی د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي نو زه دا سره ټکل کوم چې سریلانکا او بنگلاديش دواړو ته ماتې ورکول شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کوګورو ابراهیم او ګربز دواړه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره پټو پړر کې کسام کنسیسټنسی نه لري خو هغه رنزونه کوي او چې کړه رنزونه کوي نو بیا ډېر رنزونه کوي نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کېنول په هیڅ صورت نه په کار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کېنول شوی وی خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کېنول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم وي هغه بېرته فارم ته راولي نو په کار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کېږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کېږي لاندې ځي پاغمانی سوشل میډیا پاغمانی کوچز پاغمانی کپتان پاغمانی سلیکشن کمیټې دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د کپتان په حیث باندې د کوچ په حیث باندې نو دا کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په معنی پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي تیار وي فټ وي د نجیب سره باید دواړه د بنگلاديش خلاف پراتونکو سالي کې حتما ولوبول شي ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمیل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سترایک ریټ سره تعلق رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای اوس یې تازه ویلي دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګورې د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي زما په لمنه دغه قسمه ته داسې هوش کې ډېر نه ښکاري نو ددنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږ دغه کسان دغسې پریښې دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي. نو چې کله تا آلریډي نه ویش لوبغاړي اعلان کړی دي نو د دې مخه همدغه غلطه نیول شوې ده بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی زهبید اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترین لوبې وکړې په مل لوبډله کې. همدا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترین چانس جوړیږي ځکه یو خو لیفټ هینډر دی بل خاص ټریکریټ کرنځونه کوي ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په سریلانکا کې دی په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدای شي. نو زما په اند باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې یو خو د لوبغاړو نه بېخي معلومات دا نه لري دا هوایي لګی دی او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون لپاره نوموړی دغسې خبرې کوي چې فلانکه پوره اونه نشي کولی فلانکه ډېته اونه نشي کولی. نو دا په خپله په ده باندې نیوکه ده یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په اتیش نه ویش لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوستی دی او بغیر د لوبولو نه د هغه د سرنوشت په اړه ته فیصلې کوي. نو ما په خیال جواب یې په خپله اسدالله خان سره دی که په خپلو انتقادونو باندې او په خپلو خبرو باندې پوه شي.
د آسیا جام لپاره په اعلان شوې لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي. دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل ایشیا کپ ته لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي دوی دا نوبت په اساس باندې اخیستل شوي دي نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته په کتو مخالف لوبډلو ته په کتو باندې یا په لوبډله کې ضرورت ته په کتو باندې نه دي اخیستل شوي. تاسو په تر منګه په بیټینګ کې په فاست بالینګ کې مشکل لرو، خو دې موږ ته په سکواډ کې درې آلراونډران اضافه کړي دي فاست بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوي وو، او دغه سې کارونه همیش د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې چې د لوبغاړي توازن ورسره خرابیږي. او مونږ د دوه کالو یو سلو کالو انتظار سره سره په کټو بینټونو کې به بدبختانه نه پوره تیاری لرو نه بیلنس سکواډ لرو. په اصل کې چې هر ورلد کپ ته مونږ چې کوم سینئر لوبغاړي انتخاب کړي دي او یا ایشیا کپ ته، مونږ ته یو چې زمونږ کوم استعداد دی دغه استعداد په اساس باندې مونږ ته پرفارمنس نه دی کړی، نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتګ په ځای باندې مونږ په خپله ایمرجنګ لوبغاړو باندې یا چې زمونږ کوم آینده دي هغوی ته ډېر زیات پام وکړو، هغوی ته پراپر او منظم چانس ورکړو، هله به زمونږ سکواډ هم جوړېږي. کېدای شي مونږ په لومړیو کې ماتې وخورو، لومړیو کې لوبې وبایلو، خو آینده به زمونږ سیکیور او محفوظ وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
تازادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، دا ونی خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.